بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوریدونکو او خواږو روژاتیانو په سهرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بانګش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه مننه. عزیزانو، نن د ګل یاد شنبه ورځ د 2402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې ومنټه چې د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 20 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تیروت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه او دلی شوې بې وا سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د یمن په اته کلن جنگ کې اصلي قربانیان ماشومان دي تر عنوان لاندې ده. هله به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي چې له دې وروسته هم د افغانستان د شمال د نوروز په هکړه پروګرام وړاندې کیږي چې بیا هم روژه د خدای ملماستیا تر عنوان لاندې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ایزانو، یو لنډه دمه کو بیا د نړۍ او سیمې له تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کوو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران او عربستان خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې. افغانستان په 22 ولایتونو کې د سیلابونو خبرداري ورکړل شو. نتانیاهو خپل جنگ وزیر څنګه تکړ او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له پاکستانه شل اوریز کرکټ سیریز وګټه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران او سعودي عربستان خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. د ایرنا د راپورت سره سم د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان او عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان بیگا په ټلیفوني خبرو کې د دوارخیزه موافقه او د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې د ورستی وضعیت جاج واخسته. دغه راپور زیاتوي چې دواړو لورو په ټلیفوني خبرو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د دوه اړخیزه ګډې غونډې د ترسره کېدا په هکله بحث او د نظر تبادله وکړه. په دغه تماس کې همدارنګه د دواړو هیوادونو د اړیکو رغنده لاره د ایران او عربستان د خارجه وزیرانو د پام وړ وګرځېده. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سیلابونو خبرداري ورکړل شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو د احتمال خبرداري ورکړې ده. دغه وزارت په بیانیا کې راغلی چې په 22 ولایتونو کې چې ډېر یې مرکزی ولایتونه دي، په هغو کې د سیلابونو د راتلو احتمال موجود دی. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د انرژي او اوبو وزارت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یوه بیانیه کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو احتمال شته دی. د بیانیې له مخې د اقلیمي بدلونونو او د هایډرو میټرولوژیکي سټیشن د ارقامو د پرتلنې تحلیل پر اساس همدارنګه د هوا پیژندنې ملي ادارې او د نړیوالو معتبرو بنسټونو وړاندوینو ته په پام سره د نسبتاً سخت باران او واورو د وریدو احتمال په پا پام کې نیول شوی دی. د باران له امله د سیلابونو راتلو احتمال کوکچا، تالقان، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، اروزګان، ارغنداب، لوګر، میدان، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غوربند، پنجشیر، کنړ او لغمان ولایتونو کې اټکل شوی دی. په بیانیه کې د یادو شویو سیمو له اوسیدونکو وغوښتل شوی چې د سیلابونو په مهال په ځانګړې توګه سواحلو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. نتنیاهو خپل جنگ وزیر څنګه تا کړ؟ د فارس خبری آژانس د راپورت سره سم د نتنیاهو په قضایي اصلاحاتو د ګالانت نیوکې سبب شو چې د سونس رژیم لومړی وزیر د هغه د څنګه تا کولو فیصله وکړي. د ګالان څنګه تا کیده په داسې حال کې ده چې سونس ټیر رسندو د اتبار په ورځ د قضایي اصلاحاتو د جنجالي پروګرام پر سر د سیونس رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو په مشرۍ د لیکود په خیپال ګوند کې د نویو درزونو خبر ورکړه. وی لیکل چې د دغه ګوند غړي په دوو ډلو موافق او مخالف ویشل شوی دي، تر دې چې نتنیاهو مجبوره شو د واکمن ائتلاف د ګوندونو د مشرانو د بیړنې غونډې د ترسره کولو حکم صادر کړي. ګڼ شمېر معترضانو د نتنیاهو کور مخې ته پراخې مظاهرې کړي دي او پولیسو د معترضانو پر ضد حملې کړي دي. له دې سره په یو وخت په لسګونو زره معترضانو په تل ابیب او حیفا په شمول څو نورو ښارونو کې هم پراخې مظاهرې کړي دي او د نتنیاهو او د هغه د کابینې پر ضد یې شعارونه ورکړي دي. په کابل کې یو شمیر معترضان بندیان شوې. د کابل په لویدیځ پولیس سخته سیمه کې یو شمیر میرمنو د ښځو خلاف د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې لاریون وکړ چې ویل کېږي طالبانو یو شمیر ګڼونوالې بیا بندي کړي دي. په ځینو راپورټونو کې د نیول شویو معترضانو شمیر درې او په ځینو نورو کې هم بیا څلور تنه ښودل شوي دي. معترضو میرمنو ویل چې د ښځو زده کړې سره کرخه ده، زده کړې او خپل نور حقونه غواړي او طالبان یې باید اخیستي حقونه بیرته ورکړي. طالبانو مخکې هم دا ورته معترضینو د بندي کولو باندې بیا تورن شوي، خو دوی په دې اړه دغه ادعاګانې بیا رد کړي دي. د طالبانو له بیا واکمنی دو سره په یو وخت له میلیونو افغان جنو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیزو فعالیتونو او حتی پارک او حمام ته د تلو حق هم اخیستل شوی دی. په هرات کې هر میاشت څه د باندې ډیر شزره الکترونیکی تذکیرې ویشل کیږي. د افغانستان د هرات ولایت د احصایې او اطلاعاتو ریاست چارواکي وایي چې هر میاشت په دغه ولایت کې شاوخوا 23,000 الکترونیکی تذکیرې ویشل کیږي. افغان غ خبری آژانس راپورټر کوي چې د هرات د احصایې او اطلاعاتو رئیس مولوی محب الله هدایت وایي چې د هرات د احصایې او اطلاعاتو ریاست هر میاشت په دغه ولایت کې 23,000 الکترونیکی تذکیره ویشي. دغه زیاته کړي ده چې دغه ریاست هر میاشت د الکترونیکي تذکیرو له ویش څخه 9 میلیونه افغانۍ راټولوي. نوموړي دغه زیاته کړي ده چې هر ورځ د دغه ولایت په دریو مرکزونو کې برېښنایي تذکیرې ویشل کیږي. د مولوي هدایت په وینا د برېښنایي تذکیرو ترلاسه کولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده او هر ورځ ګڼ شمېر خلک د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره اړونده مرکزونو ته ورځي. د دا هم ویل چې د برېښنایي تذکرې د ترلاسه کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له پاکستانه شل اوریز کرکټ سیریز وګاټه. د غالوبه د اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو روان شل اوریز سیریز پر مهال وشو چې په دوهم ځل هم له پاکستان لوبه افغان لوبډلې وګټله. په دغه لوبه کې هم د تیرې لوبې په شان پاکستانی لوبډلې پچا وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ فیصله یې وکړه. پاکستانی ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان لوبډلې ته 121 منډې هدف وټاکه چې افغان لوبډلې وکولی شو د اوو لوبغاړو په درلودلو سره شلم اوور کې یا د هدف پوره او روان سیریز وګټي. د دې سیریز ورستی لوبه سبا شپه 8:30 بجې ترسره کیږي. د عراق یو ډلې د امریکا پاړې د حمله مسؤلیت پر غاړه واخیسته. فارس خبری اژانس راپورټر کړی چې د عراق لیوال غالبون ډلې د امریکا ترهګرو عسکرو ته په خبرداری ورکولو سره د سوریې په ختیځ کې د واشنگټن پاړې د برید ذمہواری پر غاړه واخیسته. د عراق دغې ډلې ویلي چې د لیوال غالبون اسلامي مقاومت ډلې بې پیلټه الوتکې وتوانېدلې په سوریه کې په رامیلا هوایي ډګر چې د امریکا د ترهګرو ځواکونو تر نیواک لاندې ده په تیرې پنجشنبې ورځې برید وکړي. په دغه بیانیه کې د امریکا د ګڼ شمېر ترهګرو عسکرو د وژل کېدو او د ژوبلېدو په هکله د واشنگټن د نیواکګرانو ادعا ته په اشارې سره ویل شوي چې دغه بریدونه او نورې حملې چې وروسته به وشي د داعش او د دوی په نورو ملګرو باندې د بریالیتوب د قمانډانانو پر ضد جنایت او دغه راز په لویدیځې آسیا سیمه کې د امریکا د نیواګرو ځواکونو ترهګرو او وحشیانه جنایتونو ته د جایز غبرګون په لړ کې ترسره شوي دي. د عراق لیوال غالبون مقاومت ډلې ټینګار کړی چې د امریکا د نیواګرو ځواکونو پر ضد په پرمختللو وسلو سره د دقیقو حملو ترسره کولو نیت لري او له عراق د امریکا د نیواګرو پوځیانو تر بشپړه وتلو پورې به امریکا په عراق او د عراق د باندې د امنیت مخ ونه ویني. ولادیمیر پوتین وایي چې اوکراین ته به د وسلو استول جنگ نور هم اوږد کړي. نا خبری اژانس راپورټ کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د لویدیځو هیوادونو لخوا د اوکراین د وسلو تامینول د جنگ د اوږدولو لپاره یو کوشش دی. ولادیمیر پوتین د روسیې له 4 ټلویزیون سره په مرکې کې اوکراین ته په پراخه سویا د وسلو ورکول د ماسکو پر ضد ستر ګواښ وبلاوی ویل چې د وسلو د استولو دوام به د جنگ حالت نور هم پیچلی کړي. اروپایي او لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا د روسیې پر ضد د بایکاټونو او د بونو په زیاتولو او کیف ته د ډول ډول سپکو او درندو پرمختللو وسلو په ورکولو سره نه یوازې د اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره کوم ګام پورته نه کړ، بلکې له مخکې څخه زیاتې د جنگ زیاتولو ته لمن وهلې ده. د روسیې چارواکو او د لویدیځو هیوادونو ځنو کارپیژاندو او رسندیو د اوکراین جنگ د روسیې او د لویدیځ ترمنځ د نورو په استازیتوب جنگ بللی دی. روسیې په ځلونو ویلي چې اوکراین ته د لویدیځو هیوادونو لخوا د وسلو استول یوازې په دغه هیواد کې د جنگ او شخړې د اوږدېدو سبب کیږي او د نه اټکل وړ پایلې به ولري. دا د مهال خبر. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساته سرانه خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره
د یمن پات کلن جنگ کې اصلي قربانیان ماشومان دي. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د یمن پرسد د جنگ اته کلونه په داسې حال کې پاتې رسیدلی چې په دغه جنگ کې په متوسط ډول په هر 10 دقیقو کې یو یمنی ماشوم وژل شوی دی. د یمن پرسد د جنگ د 2015 کال د مارچ په شپږویشتمه نیټه پیل شوی او د دغه جنگ اته کلونه پوره شوی دی. یو داسې جنگ چې ملګرو ملتو ویلي یو ویشتمې پیړۍ تر ټولو ستره انساني غمیزه ده. بې شکه ماشومان د دغه جنگ اصلي قربانیان حسابېږي. د میرمنو او ماشومانو د حقوقو په زمینه کې با فعاله انتصاف نومي د بشري حقوقو ادارې د 2023 کال د فروری په پای کې یو راپور کې ویلي چې د یمن د جنگ په 2009 ورځو کې د تیریو په نتیجه کې د دغه هیواد 14,402 میرمنې او ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. همداراسته د پاسه 8 میلیونه میرمنې د ژغورنې د برخې د خدماتو ترلاسه کولو ته اړتیا لري او 12.6 میلیون ماشومان هم یو ډول مرستو یا د انسان دوستۍ ملاتړ ته ضرورت لري. د جنگ د اتو کلونو په پای کې د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنه یعنی یونیسف په یمن کې میلیون ماشومانو په بوګنون کې وضعیت اندیښنه خودلی دا خبرداری ورکړی چې په متوسط ډول په هرو لسو دقیقو کې یو ماشوم په مخنیوي وړ د لیلونو خپل ژوند له لاسه ورکوي. قربانی کیدل یوازینی برخلیک نه دی چې په دغه جنگ کې د یمن ماشومان لپاره رامنځته شوی دی. وژونکي او خوریدونکي ناروغۍ ډیر زیات ناوړه خواړه او کړه پر سر کېده. هغه ترخه برخلیکونه چې د یمن ماشومانو په اتکلن جنگ کې تجربه کړي. په همدې لړ کې یونیسف ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې اوس په یمن کې له 50 کلونو کم څه د پاسه 15,000 ماشومان ناوړه خواړه او نوره ککړونکو ناروغیو سره مخامخ دي. بشکه د جنگ او کلبندۍ اغیزې حتی د دغو نارینو له ختمېده وروسته هم به دغه اغیزې د یمن پر ماشومانو دوام ولري. ځنې یمنوالو ماشومانو په بشپړه ډول او ځنو نورو هم د خپلو کورنیو ځنې غړي له لاسه ورکړي دي. له هغو ځنې نور د نېغ په نېغه حملو په نتیجې کې د بدني توان له پلوه ډیر کمزوري شوي دي. په داسې حال کې چې ځنې نور د رزق او روزۍ ترلاسه کولو لپاره او د حقوقو او تنخواګانو د غوڅېدا په نتیجه کې خپلې زده کړې پرېښودلي او کارونه کوي. یو شمېر هم د کلبندۍ په دلیل د خوړو او درملو د کمښت په نتیجه کې په ډول ډول ناروغیو اخته شوي. جنگ په سر بدني تاوانونو سربیره د ماشومانو منفي روحي او نفسیاتي اغیزې هم وشیندې او ممکنه ده تر اوږدې مودې پورې ورسره دغه ماشومان لاسو ګریوان وي. په عین حال کې د چشم بصیرت بشریت په نامه د بشري حقوقو د مرکز مشر احمد همرام په دې په ټینګار سره چې سعودي ائتلاف د مستقیمو هوایي حملو او توپونو د حملو له امله د یمنوالو شهید شویو ماشومانو شمیر 4,000 تنو او د ټاپیانو شمیر هم 4,000 تنو ته زیات شوی دی. وویل چې د سعودي تیریو په اتو کلونو کې د دومره ډیرو یمنوالو شهیدانو او زخمیانو او هغه اوږدمهاله اړخونو ته په پام سره چې جنگ یې لري د دې هیڅ احتمال نشته چې دوی په تیروتنې سره په ششت کې راغلی وي. وروستی ټکې دا چې له هغو درندو اړخونو سره سره چې د جنگ د یمنوالو ماشومانو لپاره درلودلی دي، البته سترو قدرتونو او نړیوالو ارګانونو د یمن د ماشومانو د ملاتړ لپاره هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سره نه خبرونه وري.
د تاریخ پاڼه قدر منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه پرزوینه و منی اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1405 هجری لمریز کال د ورید میاشتې و منی ته د چې د 1446 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره سمون خوري. وسوه اتنی وکاله پخوا د شپږ سوه شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د رمضان په 15 نیټه د 8 هجری قمری پیړۍ د یو مشهور حکیم د عبدالملک خونجی زوی افضل الدین ابو عبدالله طبیب خونجی وفات شو. هغه په 1590 هجری قمری کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې د خلخال په برخې په خونج کې وزیږید او هم هلته یې خپل زده کړې پیل کړې. هغه منطق لرونکی حکیم و او په طب او اسلامی علومو کې په تیر بیا په فقه او حدیث کې استاد و. د غوتلی حکیم ډیر تالیفات لري چې پکې د کشف الاسرار عن غوامز الافکار فی المنطق کتاب ته اشاره کولی شو. نهاو یا کال مخکې د 1323 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په ومنیټه د ایران د تئاتر او سینما یو ناستړی کیدونکی بیلګه لوبغاړی خسرو شکیبایی د تهران په مولوی واټ کې زیږیدلی دی. خسرو شکیبایی په لومړي ځل په 1325 لمریز کال کې د فریپور زیسالی په ډایرکټری سره د کتیبه نومې په 14 ملي میټر او لنډ فلم کې د کامرو په وړاندې ودرید. په 1618 لمریز کال کې په داسې حال کې چې د محمود استاد محمد په پروډوسری سره او ډایرکټری سره د شپې 21 په نمایش بوخت و د مسعود کیمیاوی د پام وړ وګرځید او په 1618 لمریز کال د مسعود کیمیاوی په ډایرکټری په خط قرمز نومې فلم کې د جمال د رول له لوبولو وروسته سینما ته راغی او تر 1618 لمریز کال پورې د دوز دوه نویسنده تران او رابطه نومې فلمونو کې له خپلې خوا د پام وړ وړتیاوې او کارندوالۍ نندارې ته وړاندې کړ. خو په 1618 لمریز کال کې د داریوش مهرجویی په هامون نومې فلم کې له لوبې وروسته وه چې د خسرو شکیبایی نامه د عامو خلکو په خوله ورغلله. هغه د فجر یا سباون د فلمونو د اتمې جشنوارې د همدغه فلم په سبب د خپلې لوبې او کارندوالۍ په خاطر د سړي د لومړني رول د غوره اکټر په توګه د سیمرغ بلورین یا مډال وګاټه. خسرو شکیبایی په نورو ډیرو فلمونو کې هم ډیرې نه انکارېدونکې وړتیاوې او توانمندۍ نندارې ته وړاندې کړې دي. په عین حال کې د خسرو شکیبایی خورا وروستی ویاړ فجر سیاسباون د فلمونو په جشنواره کې د کیومرس پور احمد په ډایرکټرۍ کې د اتوبوس شپ نومې فلم لپاره افتخاري ډیپلوم و. خسرو شکیبایی بالاخره د 1318 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 28 نیټه د جمعې په ورځ په سهار 4 بجې په 46 کلنۍ کې د زړه د ناروغۍ له امله د تهران په پارسیان روغتون کې وفات شو او د بهشت زهرا هدیرې د ورنمندانو په قطعې کې خاورو ته وسپارل شو. هغه تر مودې پورې د ینې د کینسر له امله ډیر کړی ده. پینځاو یا کال وړاندې د 1940 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 28 نیټه د فرانسې حکومت د فرانسې او د پلوي هیوادونو د اتحادیې په نامه د یو سازمان په جوړولو سره یو شمېر هغه خپلواکه شوي هیوادونو سره راغونډ کړل چې مخکې د فرانسې ښکېلاک مینې وې. دغه اتحادیه د برطانیې له تیرو ښکېلاک مینو جوړ د ګډو ګټو د هیوادونو سازمان ته ورته ده. د فرانسې او پلوي هیوادونو د اتحادیې جوړېدل په 1910 کال کې د فرانکوفونی هیوادونو د سازمان د جوړېدو یو سریزه وه. په فرانکوفونی کې هغه افریقایي هیوادونه شامل چې یو وخت د فرانسې د ښکېلاک مینې وې. دغه سازمان په تیرو 2 لسیزو کې خپل فعالیت زیات کړي او د غړیو هیوادونو شمېر شپږ 500 ته رسېدلی دي. د فرانکوفونی هیوادونو د سازمان هدف په اقتصادي، کلتوري او علمي زمینو کې د غړي هیوادونو د ملګرتیا او پراختیا ذکر شوی، خو په عمل کې د فرانسې حکومت د خپل نفوذ د ټینګښت او په دغو هیوادونو کې د خپلو ګټو د تامینولو په لټه کې وي. Thank you.
د تهران رادیو خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې د غزنی ولایت د اوسیدونکو د نوروز لپاره د چمتووالي او دودونو راپور تاسو واوریدلی، نن به د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راپور واوري.
ما بګریوان په سړا اوخو می اور واخیس، دمبوې زور واخیس، ما هغه اور نه وچلې چې نور واخیس، دمبوې زور واخیس، ما بګریوان په سړا اوخو می اور واخیس، دمبوې زور واخیس.
په ټولیزه توګه افغانان د نوروز لپاره ډیر خوښ وي او څو ورځې وړاندې ورته چمتووالی نیسي او بیا له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره په چکر ځي، تفریح کوي او وخت په خوشحالۍ سره تیروي. په نننی راپور کې به تاسې د کابل او مزار شریف ولایتونو د اوسیدونکو له دودونو سره په نوروز کې آشنا شي. ما د کابل ولایت له یو تن اوسیدونکي تورابي سره د نوروز د دودونو او ورته د خلکو د چمتووالي په اړه مرکه کړې. نو تاسې رابولم د دې بشپړې مرکې اورېدو ته. او پاته دې نه وي چې تورابي بهرني سفرونه هم کړي او څو نوروزونه یې له افغانستانه بهر په تهران کې تیر کړي. د مرکې په وروستنیو شیبو کې ورته اشاره کړې. زه خپلې خبرې نه وکړم، راځئ دا بشپړه مرکه په ګډه سره واورو.
تزار معرفی کردم که تورا.
سلام علیکم، ایمانم تورابی ده، دی کابل دی شهر نویم.
خا تورابی ورا دیر مننه تهران رادیو اردون که تا د افغانستان شمالی ولایتونو کابل لمدش مزار شریف په نوروز کې د دونو پاره به لیک دیتا هغه معلومات وړاندې کې دی په دونو باندې پوسیسی له کابل به شروع. کابل کې خلک د کابل اوسیدونکو په نوې کال کې د نوې کال په لومړۍ ورځ نوروز کې څه محافل نیسي، څه میلې کوي، دا نوې کال نوروز څنګه مانځي؟
دا خلک خو ډیر خوشحالي وکوي. د نوروز اول ورځ مرګري دوستان، خپل فامیل، دا ټول زینو زینو د کابل برخو ته ځي، لکه مثلا کرغې ته، دغه نورو غرو ته جګېږي، غونډیو ته جګېږي، بیا هلته دوی له ځانو سره هر څه وړي، مثلا له کوره پار شو، ترموزو، چایو، دیګ بخار، هلته دیګونه کوو، بیا هلته بانډاري، مثلا میلې وکه، بالکل څوک روشر ګډا کوي، څوک ټوکی ټکاری کوي، خو ځوانان دي، څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي، همداسې دا ورځ ډېره په خوشحالي سره لمانځي او دا خلک ډېر خوشحاله یي او ډېر په ښه توګه سره یې لمانځي.
ډېر مننه. ډېری کسان مختلف ولایتونو کې د افغانستان د ولسوالیو نه راځي ښار ته، بیا اکثره له ولسوالیو نه او له ښار نه ځي نورو ولایتو ته. کابل کې څنګه؟ کابل اوسیدونکي هم نورو ولایتو ته ځي د چکر لپاره که تنها کوم ځایونه تفریحي سي په کابل کې دي، لکه پارکونه سول، نور تفریحي ځایونه سول، شنې سیمې سوې، جګې غونډې ګانې سوې د سیل لپاره، تنها دو ځای ته ځي؟ او که داسې هم ستا لکه نور ولایتونه سي د کابل اوسیدونکي لکه مزار او نور ولایتونو ته چکر باندې هم ځي؟
او بله، اوس خو مثلا اوس خو دغه خلک پنځه شپې مخکې یا درې شپې مخکې مزار ته مثلا ټول فامیل سره موټر کې ځي، بیا هلته جای نیسي، هوټل کې مثلا جای نه یي، څلور شپې درې شپې مخکې مثلا کوم خلک سي دغه ته وسایل لري هغه خپل موټرو کې ځي مزار شریف ته، مثلا د ولسوالیو خلک هم راځي کابل ته مثلا د چکر دپاره، یوه شپه دوه شپې مخکې راځي. کوم خلک چې بیا مزار ته ځي هغه درې څلور شپې مخکې مثلا له کنداره یا له غزنی نه مزار ته ځي، هغه بیا هلته هوټلو کې جای نیسي، ورځانو ته جای زمینه مساعد کوي چې هلته ځوان پکې وکړي. دغه دوه شپې درې شپې د نوروز مثلا یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم هلته تېروي. بیا مزار شریف کې خو ماشاءالله ډېر ښه جمع جوشي، هلته امنیت هم لږ سره سم ده، او بل لال تاج سخی صاحب کې دا جندم پورته کوي بیا ډېر هلته خوشحالي وي نور هم پسې زیاتې دي
ښه ښه نو ګڼو ګڼو بیربار ډېرې دي
بله بله بیربار هلته زیات
د نور ولایتونو تاسو چې مزار ته ځي مزار کې څنګه مزار کې به هم دا اوسېدونکي په نوروز کې هم لکه نور ولایتونو نور ولایتو تیږي که تنها مزار کې پاتې کیږي څه فکر کوي دی به هم نور ولایتو ته غواړي سفر وکړي د مزار اوسېدونکي
اوس هغه خلک چې چیرته مثلا غزنی کې یا کندهار کې خپلوان لري بیا هغه خلک هم راځي مزار خلک هم راځي مثلا هغه نوروز مزار کې نه تیره یا کندهار یا غزنی کې یا بل ولایت کې چې خپلوان یې همالته د شپو دپاره د غوکر راځي هم نوروز د غوسره یو ځای تېروي او داسې ډېرې نه یم خبر چې مثلا چې دی ټول عموماً خلک خو فکر نه کوم چې ووځي خو دغسې اکثر
ځکه ډېری ولایتو چې مزار ته دي مزار اوسېدونکي شاید بل چېرې ولاړ نه شي
ډېر
کم شاید که ولاړ
شي همداسې خبره ده
د چکار لپاره ځکه چې ډېری کسان خوښوي چې دغه و مزار ته ولاړ شي او
جنډې په خاطر باندې همهلته پاته شي چې هغه جنډه پورته کوي
ښه ښه ډېر ښه دغه تېر کال نوروز کې د کرونا ویروس هم او ټول ولایتو کې مثلا ډېری کسانو د کرونا دغه پیغامونه صحیح اساسي شاید مراد کړي او ډېری هم شاید نه یې مراد کړي تاسو اوس کابل کې څنګه وو نوی کال نوروز څنګه وو تېر کال خلک مو لیدل نوروز ولمانځلی د صحیح یا د مسؤلینو پیغامونه یې مراد کړل که نه بیربار ډیر وکړل
بالکل همدا خلق بس ډیر خلق مراد کړل مثلا کوم صحت جامعه سي د تایلند کړي وو او کوم اعلانونه سي کرونا ویروس په اړه باندې وولو هغه خلق ډیر مثلا مراتبل لچا سره پښتنه مکول نږدې کېدلې او ډیر نور دغه سي او بیا ځو خلق بیا دغه کیسه کې نه وولو یعنی واکن څو ورې د کرنټین کې کابل کې کرنټین مات څو خلګو مات کو بیرته په دولت خلګو په زور سره هم د خلک کرنټین کول خو خبر نه پرې کو دل چا غونه دغه نه پې کول نه پې ساکي ولو
دا ته چې تاسو خپل څه پلان لري او خلګو ته پیغام لري چې د کرونا ویروس پښتون کې لکه د نوروز جشن منزل وکړي وې نکړي بیا له دې وروسته اخترونه هم راځي د کرونا نښې نښانې څه پاتې دي دوی باید څه وکړي د صحیح مسؤلینو ډاکټر صاحبانو د افغانستان عامې روغتیا وزارت خبرو ته باید متوجه اوسي او که نه
بله بالکل دا خو ډېره ښه خبره ده او دا خو مشخص خبره ده چې یو مرض سته ویروس سته نو باید خلک ډېر متوجه اوسي هغه خلک چې مثلا چیرته میلو ته ځي یا ځینې خلک چې له خپلې کورنۍ سره یا هغه د بلې کورنۍ سره نه ګډېږي مثلا ځانته شخصي کورنۍ او په ځان باندې اعتباري هغه دیم داسې نه ځي مثلا کوم قانون چې د صحت یامې ورته یې ښایي هغه باید مراد کړي په خپله کورنۍ کې او له نورو خلکو سره د بیا ډېر په دا جمجوش کې ګډون نه کوي
ډېر زیاته مننه رابس دې ته چې تاسو تل نوروز په افغانستان کې تیر کړی ډېری کسان ستاسو خارجي سفرونه هم درلودلي یا مسافرت یې کړی دې ته براسو تاسو کله هم مسافرت کړی ده نوی کال په نورو هېوادو کې تیر کړی ده کوم تیر کړی هلته تاسو څنګه ارزوئ چې هلته نوروز څومره خوند لري او دلته څومره لري مسافرت مو کړی ده
بله بالکل مسافرت مو پاکستان او ایران ته کړی او ایران کې خو یې د دې که څنګه چې موږ دلته کوچنی اختر او لوی اختر لمانځو مثلا هلته هغه خلک سزبدار ورته وایي د نوروز هغه کومه ورځ چې موږ دلته لمانځو هغه خلک هلته بیا نه لمانځي هغه خلک ماز دغه نه وځي یو چکر وږي ماز هغه بیا راوځي یو شین واخې سلنځ راوتلی بیا هغه غوټه کوي وای سیدا باید د ټول کال لپاره موږ داسې موکم یو د سټیټو پارک خلک نه یو کوم مثلا
د بل او
بی اتفاق نه یو ډیر اتحاد خلک یو نو هغه بیا سزبدار ورته وای ډیر لسم دی نوروز باندې بیا هغه نو یعنی دومره دغه نسی سی د موږ کوچنی اختر لوی اختر همدغه سی د دې هغه اختری
نو نوروز ده تاسو نن اتمن کورنی سره چت پلان لري نو زکه ورځ هم ډیره پاته ده نو دوه ورځې درې ورځې نور هم فصل نوروز ډیری کسان میلې کوي. تاسو میلې په نظر کې نیسئ هغه د صحیح قوانینو چوکاټ کې؟
او بالکل مخ خو غنی ولې مثلا مشمان ډیر شو وینو شلوغ پلوغ زیاتې د دغه ته به مشمان لزانو سره نه بیایو.
ها
بیا کوم سیات یمې سي دغه کړه او مکسونه دسکاش اماغه موږ خپل ډیر پټینګ سره مراته وکړو.
ډیر ښه ډیر زیات مننه تر ویو.
تاسو مننه خوشاله تاسو تاسو مبارک.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو دا د کابل او مزار شریف ولایتونو د نوروز د دودونو په اړه چمتو شوی راپور. یادونه کوم چې د جنوبی ولایتونو راپور هم درته وړاندې کوم او تاسو یې هرو مرو واورئ. نوې کال مو بختور شه.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
درو گران اوردن کو لا خیر او برکت د ډکه رمضان د مبارک میاشتې په 15 ورځ کې اوس جمیل بنگش په دغه پروګرام کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې ان شاء الله روغ جوړ به وي. د روژې د مبارک میاشتې د خاصو پروګرامونو د لړۍ د یو بل پروګرام دی چې تاسو د استفادې بړ به ان شاء الله وګرځي. مونږ به هم خپل دعاګانو کې یاد ساتي. در رمضان یا روژه مبارکه میاشت د ځان د اصلاح لپاره یو مهم فرصت یو دا مسأله د ځان پیژندنې څخه پیلېږي. انسان باید دومره ځان په ښه ډول وپیژني چې د ځان اصلاح او تزکیه نفس وکړي شي، ځکه چې د ځان په پیژندنې سره خدای پاک هم پیژندل کیږي. هغه کس چې خدای وپیژني نو د هغه په لور بیا حرکت کوي او د هغه اعمال او چلند خدایي او د خدای د خوخي وړ ګرځي. خدای پاک هم مخیتا د مانوي حقایقو د درکولو دریڅه خلاصي چې د لا زیاتو حقایقو ادراک وکړي. دا غو مثال د یو ډرایور مثال چې په سړک باندې حرکت کوي، هر څومره چې مخ په وړاندې ځي نو د نوی نوی منظرې ویني. په همدې وجه بنده چې هر څومره د خدای لوري ته حرکت کوي نو لا زیات حقایق ورسه کش کیږي او د سترګو مخې ته لا زیاتې پردې لیدل کیږي او په همدغه اندازه په خدای پاک باندې ایمان هم زیاتېږي. د ځان اصلاح او تزکیه نفس په دې معنا دی چې انسان د خپل باطن پاره یو خاصه توجه پیدا کړي او مادیاتو ته اهمیت ورکول کم کړي، خپل روح د هغو غوره اخلاقي خصوصیاتونو لوري ته چې باید یو انسان ولري لارښوونه وکړي. په همدې وجه د روژې مبارکه میاشت یو فرصت او موقع ده چې دې لپاره چې انسان خپل اصلي حقیقت تر وګرځي او خپل انساني جوهره او اصلیت درکړي او له خلکو سره د شتون باوجود د یوې شیبې لپاره هم له خدای غفلت ونه کړي. نقل شوی دی چې ځنو ظاهربینه کسانو د خدای پاک یو ولی ته وویل: ای شیخه، فا فلانی کس دو بو د پاسا زی بیل دی چې ډوب شي. شیخ ورته وویل دا کار آسان دی ځکه چې چیندخه هم داسې کوي. هغه ورته بیا وویل داسې کس هم شته چې په هوا کې الوزي. شیخ وویل دا کار هم ساده کار دی ځکه چې مچ او ماش هم داسې کوي. یو بل کس وویل ای شیخه زه یو کس پیژنم چې د سترګو په رب کې له یو خار نه بل خار ته ځي. شیخ مسکی شو او وویل دا کار له نورو کارونو هم زیات آسان دی ځکه چې شیطان هم د سترګو په رب کې له مشرق نه مغرب ته ځي. د داسې کارونو هیڅ ارزښت نشته. بیا پاڅېد او غوښتل یې چې ټول یې واوري. وویل مرد هغه دی چې د خلکو ترمنځ ناست پاس وي، خوب کوي، خوراک څښاک کوي، له نورو انسانانو سره په بازار کې راکړه ورکړه کوي، له خلکو سره معاشرت او ژوند کوي، او د یوې شیبې لپاره یې هم زړه د خدای پاک له یاده غافل نشي. روژه په هغو کسانو واجب ده چې د روژې نیولو شرایط ولري چې هغه په دا ډول ده: لومړی بلوغت، دوهم عقل ځکه چې لیوانی کس روژه نشي نیولی، دریم قوت ځکه چې په هغه کس چې د روژې نیولو توان او طاقت نه لري روژه نیول فرض نه دي، بلکې بوډاګان، سړی او ښځه چې د روژې نیولو توان نه لري. څلورم نه بې هوشوالی، نه مسافر والے ځکه چې د مسافر منز کسر یا سفرانه دی او روژه باطله ده. شپږ د هیز او نفاس نشتوالی، اووم د روژې ضرر نه لرل، اتم د روژې نه مشقت والے. نو په دې اساس روژه په نابالغ ماشوم، لیوانی یا بے هوش کس یا په هغه کس چې د نیولو توان یې نه لري، په مسافر، په هیز او نفاس لرونکي خزی، په هغه کس چې روژه ورپره ضرر او تاوان یا ورته زیات مشقت کول وي فرض نه ده. په دې منځمان کې د روژې د فرض کېدو د شرایطو په باره کې ځینو ټکو ته توجه زیات اهمیت لري. انسان نشي کولی د کمزوری په وجه روژه وخوري، ځکه چې که دومره کمزوري پیدا کړي چې زغمل ورته ډیر زیات مشکل شي نو روژه خوړی شي. همدارنګه که ورته ضرر لري یا ورسره د ضرر ویره وي نو هم روژه خوړی شي. په دې اساس هغه جنکۍ چې بلوغت عمر ته رسیږي چې د مشهور نظر مطابق په نه قمری کاله جوړیږي، روژه نیول پرې فرض کیږي، او د ګران ولی بدنی کمزوری او داسې نورو په وجه نه ده پکار چې روژه وخوري، خو که د هغوی لپاره ضرر ولري او د نیولو لپاره ورسره زیات مشقت او تکلیف زغمل لازمی وي نو روژه خوړی شي. د روژه ماتي په وخت دعا زیات اهمیت لري، او د روژه ماتي شیبه د حاجتونو د پوره کېدو لپاره یو ډېر غنیمت وخت ګڼل کیږي. له حضرت امام علی علیه السلام څخه روایت شوی دی چې هغه حضرت به د روژه ماتي په وخت دا دعا لوستله: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. خدایا ستا لپاره مې روژه ونیوله او ستا په روزه سره روژه ماتوم، نو قبول یې کړې، بې له شکه چې ته اوریدونکې او پوه یې. سپارښتنه شوې ده چې د روژه ماتي په وخت سوره قدل وویل شي، او د روژه ماتي په وخت صدقه ورکول کاغه د څو دانو خرما یا کجورو یا شربت په شکل کې وي د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا سیرت دی. لا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام څخه نقل شوی دی چې وی فرمایل هر هغه مؤمن چې بل مؤمن ته د روژې په میاشت کې ډوډۍ ورکړه نو خدای پاک هغه ته د هغه کس اجر چې دیرش مؤمنان بندگان یې آزاد کړي ورکوي او خدای پاک یې یوه دعا قبلوي. یوه ورځ د خدای ګران رسول د خپل تره زی مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام ته وفرمایل اے ابو الحسن د روژې مبارکه میاشت را نږدې شوې ده، د روژه ماتي مخکې دعا وکړه. جبرائیل راته راغی او وی ویل اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې لا روژه ماتي مخکې دا دعا ولوسته نو خدای پاک یې دعا قبلوي، لمونځ او روژه یې قبلوي او لس حاجتونه یې پوره کوي، ګناهونه ورته بخي، غم او خفګان یې ختموي، مصیبتونه ترې لرې کوي، حاجتونه یې پوره کوي، خپل مقصد کې یې کامیابی، عمل یې د پیغمبرانو او صدیقانو له عمل سره یوز پاس وړل کیږي او د قیامت په ورځ به څیره د څوارلسمې لکه سپوږمې په شان زیاته ځلانده وي. هغه دعا داسې ده: ای زما خدایا، د اوچتې مرتبې ربا، او ای د اوچت کرسی پروردگارا، او ای د غرزکناک سمندر او لوی شفاعت نه ماتیدونکی نور پروردگارا، ای د تورات انجیل زبور او لرتبه فرقان پروردگارا، د هر هغه څه له چې په اسمانونو کې دي او له هر هغه څه له چې په ځمکو کې دي او په آسمان او مځکه بېله تا نه بل خدای نشته، د هغه ذات چې په هر هغه څه چې په آسمان او مځکه کې دي تسلط او غلبه لري او په بل هیڅوک غلبه کوونکی نشته، ته د هر هغه کس مالک کې چې په آسمانونو او مځکه کې دي او پاغو کې بے لاتا نه هیڅ څوک بادشاہ او مالک نشته. لغوانم ستا د لوی نوم په حق سره او ستا د نور په حق سره چې هر څه یې په ذریعه روښانه دي او ستا د پادشاهۍ په حق سره چې قدیمه ده، هغه ذاته چې ژوندی دی او د هر څو ژوند پرې تکیه لري. لتا غواړم ستا د هغه نوم په حق سره چې هر څه یې په ذریعه سره وځلیدل او د هغه نوم په حق سره چې آسمان او مځکه یې نورانی کړل او د هغه نوم په حق سره چې تیر او راتلونکي خلک یې په ذریعه سره اصلاح شول او وړتیا مومي، ای هغه ذاته چې له هر څه مخکې ژوندی وي او له هر څه وروسته به ژوندی وي او له ټولو ژوندو نه پس ژوندی چې بې له تا هیڅوک پروردگار نشته، په حضرت محمد او دغه په آل درود ولیږي او زما ګناهونه وبخي او زما په چارو کې راحتی او نږدې پراختیا وګرځي او په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او داغ حضرت دا آل علیهم السلام په دین هدایت و سنتو می ثابت قدم ولره او عمل می قبول کړي او هغه سدی اولیاء او د تعاد خوندانو تا عطا کړل ما ته هم را عطا کړی چې زه په تا ایمان لرم او په تا مې توکل کړی دی او ستا لوري ته درګرځم درته زاری کوم په داسې حال کې چې برخلیک مې ستا په اختیار کې دی او ستا لوري ته درګرځم راغون کړي ټول خیرونه زما او زما د اهل او فرزندانو لپاره وګرځی او لما زما له اهل او زما له فرزندانو ټول شریران لیرې وساتي ته هغه رحمت کوونکی او نعمت ورکوونکی چې آسمانونو هم ځکه دی بې له څه نمونې پیدا کړي او خیر او نیکی چې هر کس ته وغوړې عطا کوي او له هر چا چې وغوړې لرې کوي نو بس په ما احسان وکړي او ما له هغو کسانو وګرځئ چې ورته دې خیر عطا کړی وي ستا د رحمت په امید تر ټولو زیات مهربان. عزیزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله ده چې تاسو د استفادې وړ به ګرځېدلی وي. د تاسو د سلامتیا په دعا سره د تاسو له حضوره اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری.